آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړې د دې د امریکا غږشنا رادیو نه تاسو زمونږ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري. نن د سه‌شنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 22مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 18مه ده. په خبرونه کې په واورئ چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو په وړاندې د تېرې جمعې پورس پیل شوي عملیات بیګا شپه ختم شوی دی، او د افغانستان بانک چارواکي وایي چې پرونی 340 میلیونه زړې او د کار لویدلې افغانۍ وسوځولې. کدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري، خو په پیل کې خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسولی.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه ډیموکراتیک قواو د هغه ملک په شمال کې د یو ستراتیژیک خار په لوري پرمختګ کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ مسکو ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د سوریه په وی اډې باندې د امریکا د توغندیو د وارول نو وروستو د دغه دواړو ملکونو ترمنځ تشنج پیدا شوی دی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی د ملګرو ملتونو د سولې او تعلیم استازی وټاکل شو. او دا دی اوس پوره خبرونه واوري. پرون د سوریه په شمال کې د سوریه ډیموکراتیکو قواو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواو ملاتړ هم ورسره ملګری وو، د یو ستراتیژیک خار په لوري پرمختګ کړی دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سرنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی وایي چې د اس ډی ایف یا د سوریه ډیموکراتیکو قواو او د داعش د ملیشو ترمنځ د طبقه خارته نږدې په جنګونو کې یو لستن افراطیان وژل شوی دی. دغه ډلې ویلې دي چې هلته د یک شنبه دروازې راهیسې په جنګونو کې شپږ درش تنه د داعش ملیشا وژل شوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ مسکو ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د سوریې په یوې هډې باندې د امریکا د توغندیو د وارول نو وروستو د دغو دواړو ملکونو ترمنځ تشنج پیدا شوی دی. ښاغلی ټیلرسن وایي چې په سوریه کې د ملکیانو په ضد د کیمیاوي وسلو په استعمال کې مسکو هم مسؤلیت لري. په داسې حال کې چې روسیا د سوریه په یوې هډې باندې د امریکا د توغندیو حمله غیر قانوني بولي او هغه د تجاوز یو داسې عمل بللی چې منفي نتایج به ولري. د سیاسي چارو مبصرین وایي د توغندیو د دغې حملې نه وروسته به د مسکو ته ډېره مشکله وي چې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد سره په خپل ملاتړ کې څه تغییر راولي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی چې د سواد د ملګرو ملتونو د سولې او تعلیم استازی وټاکل شو، د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د هغې په ویاړ یو غونډه جوړه شوې وه. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګیټرس 19 کلنې ملاله یوسفزئی ته په هغې کې هرکلی ووایه. هغه په دې وخت کې د ملالۍ د فعالیتونو یادونه وکړه او د هغې کامیابي یې وستایله. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو دفتر د اروپای اتحاد د ټولنې د غړو ملکونو نه غوښتي دي چې هنګری ته موقتاً د هغو مهاجرو د انتقال کار بند کړي چې د سیاسي پناه درخواسته یې رد شوي دي. د مهاجرو دغه دفتر وایي چې په هنګری کې د مهاجرو په باب د هغه ملک د نوي قانون د تصویب نه وروستو د مهاجرو وضع ډېره خرابه شوې ده. هلته د ماشومانو په شمول هغه کسان چې د سیاسي پناه د پاره درخواسته ورکړې دي په داسې زندانو کې اچول کیږي چې د ژوند شرایط ډېر خراب دي. د هنګري د قانون په اساس هغه مهاجرین چې رسمي اسنادونه لري د هنګري نه هم شل کیږي. د جنوبي سودان اوسیدونکي وایي چې د هغه ملک فوز د وایو په خار کې ملکیان او د نورو نژادونو خلک قتل کړي دي. د جنوبي سودان د حکومت نتاق دغه تشدد نه دی تایید کړی، مګر هلته د ملګرو ملتونو دفتر په دغه خار کې د خلکو دغه قتلونه تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو مامورینو هر وخت د خبرداري ورکړی وو چې په جنوبي سودان کې د خلکو د قتل عام خطرونه شته دی. د دغه خار یو اوسیدونکي ویلي دي چې فوز د دوو قومونو خلک په حکومتي قواو د یاغیانو د حملې په جواب کې وژلي دي. غدا هم ویلي دي چې په دغه تشدد کې ځینې ماشومان چې مکتب ته روان وو هم وژل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغان ماین پاکانو باندې شل د شلو حملو په وخت کې نه ماین پاکان وژل شوی دی. یونما مرستیال ویل تر ټولو زیات د اندېښنې وړ خبره دا ده چې روان تاوتریخوالی لا هم د ماین پاکۍ کارکوونکو ته نور ګواښونه پیدا کوي. د یونما دغه چارواکي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو کارکوونکو ته د ګواښونو یادونه هم وکړه او وی ویل د ماین پاکۍ د برخې د بشري مرستو د انتقال کارکوونکو ته هم ګواښونه شوي دي. او په ایټالیا کې د نړۍ د وستر سنتونو هیوادند بهرنی چارو وزیرانه غونډه په مهم مسلو تر څنګ د امریکا په نظامي اقدام باندې هم بحث کیږي.
نوریدونکو تاسو د وخت خبرونه واوریدل. په موکړه د خبرونې لومړی رپورت ته د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د دولت د مخالفو وسوالو طالبان پولیسو په دغه عملیاتو کې شپږ دیرش تنه وسوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه په دې حقله رپورټ رالیږلی.
د بلخ ولایت د چمتال په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي وو چې تیر شپه پای ته ورسېدل. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری وایي چې په دغو عملیاتو کې شپږ دیرش تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي.
36 نفر از مخالفین به شمول ملا حسن روحانی یک تن از افراد کلیدی از اینا.
د البرز په سیمه کې د څو ورځنۍ جګړې په نتیجه کې د مخالفینو شپږ دیرش تنه وسلوال او د طالبانو د یو مهم غړي ملا حسن روحانی په ګډون پکې نور مهم قماندانان هم وژل شوي دي. د چمتال ولسوالۍ د البرز د غرونو لمنې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز ګڼل کیږي. په دغو عملیاتو کې چې تیر شپه پای ته ورسېدل د ملکی روغتون مسؤلینو یوازې دوی ته د نهو تنو ولسی پاڅون کوونکو د جسدونو د راوړلو یادونه کړې. د بلخ والی عطا محمد نور وایي چې د چمتال ولسوالۍ له سرپل سره سرحد لري او دوی به د دغه ولایت له مسؤلینو سره په شریکه په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نور عملیات هم وکړي. عطا محمد نور وایي
ایجاب میکرد که ما یک عملیات پاکوی در بقیه مناطق کوی البرز
ضرورت و چه باید د سیمه د پاکولو لپاره د البرز د غرونو په لمن و د سرپل په سرحدونو کې عملیات شوی وای. په دغو عملیاتو کې زیاته سیمه له طالبانو پاکه شوې ده. د بلخ والی په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو یوازې په جګړه کې د تلفاتو د موجودیت یادونه وکړه. په دغو عملیاتو کې ټول امنیتي ځواکونه ولسی پاڅون کوونکي محلي پولیس او هوایي ځواکونو ګډون درلوده. زمونږ یو شمیر ځوانان هم تلف شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی له جګړې په تنګ شوي او په خپل سیمه کې د ژوند د لومړیو ضرورتونو غوښتنه کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکو ګلاب میر وایي
مشکلات مو نه دیگه هیڅ مشکلات نه درم. مشکلات مو او سرک نه غریبي بیچارهګي کلینیک نه د کونکور مردم
مونږ نور ستونزه نه لرو. د زراعت لپاره اوبه سرک او د کار پیدا کول غواړو. دهقانان یو تر ټولو زیات د زراعت لپاره اوبه ته ضرورت لرو. له بلې خوا په قندوز کې د ملي اردو د شلمې فرقې د مطبوعاتي دفتر په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په 13 ساعتونو کې دیار لستنه د دولت مخالف وسلوال وجل شوی او 15 تنه نورې ټپن شوی دي. د پولیسو د سپینزر زون د قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبری وایي چې د قاتل ملاتړ د بی پیلوټه تیارو لخوا د قندوز د خار اړوند د باغ شرکت او خان آباد ولسوالۍ په چرتوت سیمه کې د مخالفینو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي.
حملات هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای ائتلاف کې شب گذشته در ساعتی
د قاتل ملاتړ د بی پیلوټه تیارې په بریدونو کې په خان آباد او باغ شرکت کې دیار لستنه د دولت مخالف وسلوال وجل شوي او 15 تنه نورې ټپن شوي دي. تیر ورځ هم افغان ځواکونو د دشتیرچی په ولسوالۍ کې د قاتم لاتړ د هوایی بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د ځینو قماندانانو د وجل کېدو ادعا کړې وه. د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې په دشتیرچی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شل هغه کسان هم نیولي چې د داعش له ډلې سره د اړیکو په تور تورن دي. له دې وړاندې د دشتیارچی د ملاقلی په سیمه کې د یو شمیر طالبانو په ګډون د تاجکستان د هغو اته تنو د وجل کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې د ماینونو په جوړولو کې له طالبانو سره مرسته کوله. له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په قندوز کې د افغان او قاتل ملاتړ د قواو لخوا د مخالفینو د ځپلو په خاطر هوایي بریدونه زیات شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې پرونی 370 ملیون زړې او لکار لویدلې افغاني سوځولې دي. په موکړې په دی اړه د کابل نه د خبريالې لیمینیا زی رپورټ ته.
د افغانستان بانک چارواکي وایي په تیرو اولسو کلونو کې دغه بانک یو 30 میلیارد زړی افغانۍ چې نږدې 100 میلیونه ډالر کېږي د ناوړه استعمال له امله سوځولې دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال قسیم رحیمی نن د کابل په دې سبس کې د 360 میلیونه زړو افغانیو د سوځولو پر مهال د خلکو لخوا د پیسو پر استعمال نیوکه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې له پیسو څخه سم ساتنه نه کیږي. خاغلی رحیمی وویل سره له دې چې افغاني بانک نوټونه په لوړ کیفیت چاپ شوي دي، خو په ورځنیو چارو کې له دغه پیسو څخه د خلکو د ناسمې ساتنې او ناوړه استعمال له امله ژر زړیږي. هغه وویل
کیفیت پولمون کې مو به چاپ میرسانیم یکی از معتبرترین شرکت های جهان است.
زموږ د پیسو چاپ د نړۍ په یو معتبر شرکت کې ترسره کیږي چې اند یورو پیسې هم هلته چاپیږي. زموږ بانک نوټونه له ډیر لوړ کیفیت څخه برخمن دي، خو زموږ له پیسو څخه د ګټې اخیستنې فرهنګ خنه دی.
فرهنګ استفاده پولمون درست نه است.
خاغلی رحیمی زیاته کړه د هر افغاني بانک نوټ په چاپولو باندې درې افغاني لګښت راځي او د دغه پیسو د ناوړه استعمال لامل افغانستان ته زیات زیان رسیږي. د افغانستان بانک د هر افغاني بانک نوټ د چلند موده 15 کال اټکل کړي، خو دغه بانک مسولین مني چې په مارکیټ کې د 10 کلونو بانک نوټونه هم شته چې د چلند وړ دي. اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له زړو او له چلخت څخه د لویدلو پیسو د سوځولو شمیر باید معلوم وي، او که د زړو پیسو په سوځولو کې فساد وشي نو په ملي اقتصاد ډیر ناوړه اغیز لري. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
خدای نخواسته دوی درست تثبیت نکی چی چه مقدار پیسی باید پا حیث که مندرش پیسو یا پیسلا ناچل پیسو باید وسه دولشی او اغا هم یا تعداد پا ارتباط فساد پا جریان کیوی او دقا پیسی هم چاپشی انتا پرسوغ دی پیسو را منسه کیوی پرسوغ دی پیسو چی را منسه شولو دقا پا اقتصادی میلیونی دیر منفی عریضی که ولی قیمتون الوریگی او خلق دیگه نمتظره کیږي وقتی چې قیمتونه لوړ شي نه یوازې چې خلک د دې نه متضرر کیږي، یعنی ټولنیز ضرر لري، بلکې دغه په اقتصادي ملي باندې په تولید باندې منفي اثر اچوي.
د افغانستان بانک د شمیرو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په مارکیټونو کې 209 میلیارد افغانۍ په دوران کې دي او 19 میلیارد د دولت په خزانه کې ساتل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د افغانستان بانک چارواکي وایي په تیرو 11 کلونو کې دغه بانک 16 میلیارد زړې افغانۍ چې نږدې 100 میلیون ډالر کېږي د ناوړه استعمال له امله سوځولې دي. د پیسو زړښت او د منځتلل یوازې د افغانستان په سیر هیوادونو کې کېږي چې راکړه ورکړه پکې په نقدو پیسو ده او که نورو ملکونو کې هم دا چاره درسره کېږي او معمول ده. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق آشنا رادیو سره په مرکه کې په پیل کې هم دغه پوښتنه ځواب کړې ده. تاسو ته دغه مرکه دراوړو.
اکیمی صاحب، سره له دې چې په افغانستان کې شاوخوا 50 مؤسسې او بیلابیل بنسټونه د ماینونو د لمنځه وړلو او عوامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، خو بیا هم افغانستان د ماینونو د قربانۍ هیواد په توګه په نړۍ کې لومړی ځای لري یا اول مقام لري، ولې علت څه دی؟
علت دا ده چې په افغانستان کې تقریبا د 15 کال کېږي چې جنگ روان ده او دا بینونه لمغه وخت چې شوروي اتحاد افغانستان باندې تجاوز کړی لمغه وخت رئیس مینونه په افغانستان کې فشکیږي. خو هغه بینونه چې د پخوانی شوروي اتحاد له وخت نه پاتې او د داخلي جنگونو نه پاتې او تقریبا 80% ساحې پاکې شوې دي، فقط 40% ساحې پاتې دي. هغه د پاره پلان جوړ شوی، ان شاء الله تعالی دا په آینده شپږو کلو کې تر 2023 پورې دا خلاصيږي.
تاسو وی چې په افغانستان د شوروي د یرغل نه وروسته 80% ماینونه پاک شوی دي او 40% د هماغه وخت لا پاتې دي. همدغه 40% ماینونه د افغانستان خلکو ته دومره لوی ګواښ ده چې افغانستان لا هم د ماینونو د قرباني هیواد په توګه نړۍ کې اول ځای لري کنه؟ اوس هم جنگ په افغانستان کې دوام لري، نور ماینونه هم د مخالفینو د خوانې خودل کیږي.
بالکل بالکل، دا سیده دا هغه 40% سیده هغه کوم ګواښ ته تاسو ویلې افغانستان خلکو ته دومره ګواښ نه پیښې لکه چې دا نوي مینونه چې په نامه د سړک د غاړې مینونه دي یا فشاري مینونه په نامه باندې شهرت لري، دا مینونه ډېر زیات لوی ګواښ ته افغانستان خلکو ته پیښ کړی. تاسو پوهیږئ چې د کسانو د تلفاتو تعداد په دې وجه زیات شوی په دې وختو کې چې د افغانستان د حکومت مخالفین له دې مینونو څخه زیات استفاده کوي او تلفات اکثرا ملکي خلکو ته اوړي. نو پخوانی مینونه چې 40% ما در طویل چې پاتې دي هغه کار باندې روان ده، که چیرې انشاءالله تعالی بودیجه په مناسبه توګه افغانستان پروګرام ته ورسیږي نو دا پایده راتلونکي شپږو کالو کې خلاصیږي. له خیر سره
اساسي ستونزه د ماین پاکۍ په برخه کې څه شی ده؟
اساسي ستونزه خدا ده چې دا کار یو ډیر مشکل کار ده او پروسه سلو ده، په دې چې تاسو مجبور یاست ټول ماینونه او ناچاو دي 2 کیلومتر کې نه باید جکي او دا اکثرا د کیلان دي، دا باید کش شي. نو هغه مختلف ټکنالوژي چې په افغانستان کې موجود دي لمغه له استفاده کیږي او دا ډیر فوق العاده ټکنالوژي ده. نو چون کار ډیر خطرناک ده، کوم سرعت چې خلک توقع لري په هغه سرعت باندې نه دي، په اساس چې استاندارد کار کوي چې ماینونه په سلو کې سل له خیر سره پاک شي. نو یو مسله دا ده، دوه مسله دا ده چې په تیر دریو کلو کې افغانستان ماین پاکی پروگرام ته په کافی اندازه بودیجه نه رسیدلې. مونږ مثلا که 100 میلیون ډالر د هر کال لپاره پلان کړی وو، خو مونږ مونږ څه کولای چې 30 میلیون ډالر ترلاسه کړو؟ نو دا هم یو بل مشکل وو. بل درېم مشکل دا ده چې دا جنګونه تاسو وینئ چې په متواتر شکل دوام لري، ټول لوري له مختلفو مهماتو نه استفاده کوي یوه خبره، او بله مسله چې د افغانستان د حکومت مخالفین هم دوی هم له دغه د سړک د غاړې مینونو څخه استفاده کوي، په دې کې هم تلفات زیات شوی. نو وجه دا ده چې تلفات زیات شوی او دا پروسه هم لکه کومه مشکل شوی ده.
بله، حکیمی صاحب تاسو وایئ چې د کافي بودیجې نشتوالی او د جنگونو دوام د دې سبب شوی دی چې لا هم افغانان د ماینونو د ګواښ سره مخ دي، او له بلې خوا وایئ چې داسې هیله لري چې 2023 کال پورې به په بشپړ ډول افغانستان د ماینونو او ناچاودو توکو نه پاک اعلان شي. څومره هیله لري چې تر دغو کلونو پورې به تاسو ته کافي بودیجې ورسیږي او جنگ به په افغانستان کې نه وي؟
مونږ د پلان په اساس باندې دا کوم خبره چې تاسو ته کوم، دا کوم پلان چې جوړ شوی هغه 40% ساحې چې دي هغه باید تر 2023 پورې پاک شي. راغلو په دې نوي ساحو باندې د افغانستان دولت په راس کې د افغانستان جمهور رئیس او د شورای امنیت مشرتابه دوی فیصله کړی چې دا کوم تازه مینونه چې په افغانستان کې استعمالیږي د دې لپاره یو سروې وسي او پس له سروې نه پیسې ورته ورکړي تر هغه پورې چې دا ساحې زر تر زره په 2-3 کالو کې پاک شي. نو د افغانستان حکومت وعده کړی، د شورای امنیت وعده کړی دا ساحې ټولې سروې شوي دي. تقریبا 400 میلیونه متر مربع ساحه ده. دا انشاءالله د دې نورو 40% په څنګ کې دا ساحیم په 3-4 کالو کې انشاءالله خلاصیږي. نو موږ هیله لرو چې دا جنگ خلاصي چې نور په افغانستان کې فایر او فایر بازی ورسي او له مهماتو نه کار وانخیستل شي.
ډیره مننه حکیمی صاحب کور ودان.
خواهش می‌کنم، تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
نظام چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا په اصلاح د کروستوغند ډیپلوماسي تاریخ په غور وکتل شي نو دغه پالیسی دومره کامیاب نه ده. د سوریې د رژیم د هوایي قواو په پوځي اډې باندې د حمله د تاثیر په اړه د کارپوهانو سره یو لړ پوښتنې مطرح شوې دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مسعود فریوار د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
امریکایي قواو په روان هفته کې د سوریې د رژیم پر وی هوایي اډې باندې د مدیترانې له سمندر نه حمله وکړه، خو که د توغندو په وسیله د حملو تاریخ ته په غور وکتل شي د جنگ په ختمولو کې مؤثریت ثابت نه دی او د غیر متجانسو نتیجو په اړه له پوځي کارپوهانو سره یو لړ پوښتنې مطرح کیږي. کارپوهان دا پوښتنه کوي چې آیا د حمله چې په عام اصطلاح ورته د کروز مسل ډیپلوماسي اصطلاح هم په کار اچول کیږي، په سوریه کې به د روانې شپږکلنې جګړې د مسیر په بدلولو کې ګټوره ثابت شي او که نه. روستۍ حمله چې د سوریې د رژیم د هوایي قواو لخوا د ادلیب په ولایت کې پر ملکیانو باندې د مرګانۍ کیمیاوي حملې په ځواب کې وشوه، داسې ښکاري چې پیمانه او وخت یې محدود و. په واشنگټن کې د دفاعي دیموکراسۍ او د بنیاد یا اف ډی ډی په نوم د موسسې غړی او د لانګ وار ژورنال یا د اوږده جنگ د ژورنال مسؤول مدیر بل روګیو امریکا غږ سره په یوې مرکې کې وویل چې دا ډول اقدامات صرف تکتیکي بڼه لري او یوازنۍ ګټه یې دی چې بے له مخکنۍ اطلاعنه یو دم سرته رسول کیږي. هغه وویل چې په اصطلاح دا ډول جراحي عملیات د دې لپاره کیږي چې ځانګړي پوځي هدفونه تباه شي. په سوریه کې د حملې اصلي مقصد همدا و چې د بشار الاسد رژیم په غوږ وهل شي او خبرې کړي چې د ټرمپ ادارې د ملکیانو په ضد د کیمیاوي وسلو نه د استفادې په مقابل کې سره لیکه راکش کړې ده او نیت لري چې مخه ونیسي. تر ټولو مخکې پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ضد د بشار الاسد د رژیم لپاره سره لیکه راکش کړې وه. ګواښ کړی و کله کیمیاوي وسلو نه استفاده وکړه امریکا به نظامي هدفونه په نښه کړي. کله چې د 2013 میلادي کال په دوران کې بشار الاسد موافقه وکړه چې د زهرجنو ګازونو او کیمیاوي وسلو ذخیرې به تباه کړي او د امریکا او روسیې ترمنځ په دې ارتباطي موافقه لاسلیک شوه، اوباما له خپل ګواښ نه صرف نظر شو. د واشنگټن د رند کارپوریشن غړی او د پوځي چارو کارپوها میرمن لینډا رابینسن په دې اړه وایي چې د ټرمپ ادارې یوه بله سره لیکه راکش کړې ده، اوس د روسانو وظیفه ده چې دغو وسلو استعمال ته اجازه ورنه کړي. په پخوا وختونو کې چې د امریکا د وخت جمهور رئیسانو د دې ډول جراحي عملیاتو د سرته رسولو احکام صادر کړي نتیجه یو شان نه وه. په 1980 میلادي کال کې جمهور رئیس رونالډ ریګن د لیبیا د حکومت په حذفونو باندې د کروز توغندو د حملو امر وکړ. که څه هم چې د معمر القذافي رژیم سم د سیره نسکور نشو، خو دومره وشو چې قذافي وادار کړ چې د اټومي وسلو او د بالستیکي توغندو له جوړولو نه لاس واخلي او د عامه تباهۍ د وسلو سلاکوټونه تباه کړي. په واشنگټن کې د بای پارټیزن پالیسي سنټر په نوم د امنیتي او دفاعي څېړنو د مرکز غړی بلازی مستل وای چې پر لیبیا باندې هوایي حملې په کورنۍ کچه د قذافي روش بدل نکو او نوی رژیم را نسکور شو، خو په خارج کې د هغه پر رویه باندې تر ډیر حده پورې اغیزه وکړه او بدلون پکې راغی. عین شان د 1990 میلادي په لسیزو کې جمهور رئیس بل کلنټن د کروز توغندو د حملو پروګرام پراخه کړ او پر صدام حسین باندې د فشار د زیاتولو او د القاعده د ډارولو په غرض بغداد په 3 حق توغندو باندې وویشت. کلنټن په بغداد باندې د هوایي حملو برید د هغو رپورټونو په تعقیب ورکړ چې پکې ویل شوی د عراق پخوانی مشر وختل چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج هربرت بوش کویت ته د یو رسمي سفر په دوران کې ترور کی. په 1998 میلادي کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو باندې د القاعده لخوا د وژونکو حملو په تعقیب د عربو د بحیرې او د سرې بحیرې نه د خوست په ولایت کې او هم په سوډان کې د القاعده په مرکزونو حمله وکړه. ټول ټال نوي کروز توغندي پر دواړو هیوادونو باندې وار کړل. کلنټن د خپل حکومت په خپله اتکلانه دوره کې دومره زیات له کروز توغندو نه استفاده وکړه چې بالاخره د خارجي سیاست په ډګر کې ورته د کروز مسلز فورن پالیسی یا د کروز توغندو د خارجي پالیسی لقب ورکړ شو. د کارپو بلازی په وینا دا پالیسی د 1990 میلادي کلونو په دوران کې بیا سره ثابته شوه. صدام حسین له قدرت نه ونلوېدو او القاعده په افغانستان کې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حمله پلان طرح کړ. امریکایي قواو په 2003 میلادي کال کې پر عراق باندې د نظامی رغل په دوران کې برابر 1500 کروز توغندي د عراق په نظامی هدفونو باندې استعمال کړل او د اوباما په امر په عراق او سوریه کې د داعش په ضد تر اوسه پورې تقریبا 140 کروز توغندي ور شوي دي او هم د هوایي بمبارۍ لړۍ پراخه شوې ده. د سوری د رژیم نظامی قوت تر ډیر حد پورې کمزور شوی دی. نه 500 تم حق ته دیبا دومره زیات اثر ونه کی په او لړپولی امریکایي ډیپلوماټان وای چې د ټرمپ ادارې د بشار راست په ضد په سمدستي توګه د نور هوایي بریدونو پلان نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په جنگ ځپلي یمن کې تقریبا 15 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو کمو د فلج یا ګزړن د ناروغۍ په مقابل کې په کامیابۍ سره واکسین شوی دي. دغه مبارزه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې موسسې او یونیسف په ګډه پیل کړې ده او دوه میاشتې دوام وکړو. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې یو رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار محمد زامن تاسو ته راوړوي.
د ګوزند ناروغي په مقابل کې د واکسین کول مبارزه د فبروري د میاشتې په شلمه نیټه پیل شوه. خود امنیتي اندېښنو په سبب زیات وخت ونیو. په جنگ ځپلي یمن کې په میلیونو ماشومانو ته رسیدل چې واکسین شي یو ډیر پیچلی کارو. د روغتیا نړیوالې موسسې نطاق طارق یاسراویچ امریکا غږ ته وویل په جنگ کې شاملې بېلابېلې خواوې د هیواد مختلفې سیمې کنټرولوي. د وای دوی ته دغه مبارزې په باره کې خبر ورکړل شو. د روغتیایي ټیمونو منظم کولو او د کوزن د واکسینو انتقالولو زیات وخت ونیو. یاسروویچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای دغه مبارزې لپاره څه باندې 15,000 موټرې په کرایه نیول شوې او څه باندې 40,000 روغتیایي کارکوونکو په دغه مبارزه کې کار کوي. په څرګنده توګه دا یو ستر عملیات و، مګر د محلي مذهبي او سیاسي مشرانو په مرسته خلکو ومنله او د واکسین کولو ټیمونه روزل شوي او مخکې له مخکې نه دغه مبارزې ته چمتو و. یا سره وچ نو وای روغتیایي کارکونکو وکول شول چې په دې وروستیو وختو کې د ساده په ولایت کې مبارزه پر مخ بوزي. د وای د زیات او تریخوالي باوجود 150,000 ماشومان چې عمرونه له 15 کالونو کمو د پولیو په مقابل کې واکسین شول او 300,000 ماشومان چې عمرونه د شپږو میاشتو او 15 کالونو ترمنځ د سرخکان یا شادې په مقابل کې واکسین شول. د وای جنگ په یمن کې واکسین کول ناممکن کړی دي او په ټول هیواد کې د پولیو او نورو ناروغیو په مقابل کې د واکسین کول مبارزه ضرور ده. یا سارو وچ بیا وای
وی هاف سین فور ایگزامپل ان سیریا دټ پولیو کیم بیک بیکوز دیر ور ایریاز ور چیلډرن ور نات ایمونایزد فور سم ټایم. وی دونټ وانټ دیس ټو هپن ان یمن.
د مثال په ډول منګولې دل چې په سوریه کې د پولیو د پیښو راپورټ بیا ورکړل شوی دی، ځکه چې داسې سیمې وې چې ماشومان پکې د ډېر وخت لپاره نو واکسین شوي. موږ نه غواړو چې دا پیښې په یمن کې تکرار شي. یمن لا تر اوسه له پولیو نه خلاص یو هیواد دی او موږ غواړو چې له پولیو نه داسې خلاص نه پاتې شي. او دغه مبارزه یوه له طریقو نه ده چې د دې ډاډ ورکړي چې دغه ویروس یمن ته لار پیدا نه کړي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی ده چې د یمن په 2 کلن جنگ کې د هیواد اکثره روغتیایي سیستمونه تباه شوي دي. دغه راپورټ زیاتوي چې د یمن د ماشومانو وضع ورځ په ورځ خرابیږي او ډیر ماشومان له داسې ناروغیو نه مري چې مخه نیول کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. دویم برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. یو څو ثانیو کې د دری برخې همکاران سټوډیو ته راځي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ او نیم ساعت وروسته زموږ خبرونه اوریدل مه هیروئ.